السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي د مازیګر درې بجې نن د خالی ورځ او د 2018 کال د اکتوبر 8 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو، اونیس پروګرامونه، سروي او جمهوریت هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای په ټولنیزه میډیا د فتوا ورکوونکو پر ضد با قانوني کاروایی کوي. په بلوچستان کې په یوې ټرافیکي پیښه کې لږترلږه 14 کسان وژل شوي دي او امریکا په سعودي عرب د دفاعي میسایلي پروګرام خرڅولو منصوري ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلي د جهاد اعلان کول د ریاست حق دی او هیڅ یو تن د جهاد اعلانولو فتوا نشي ورکولی. پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې وروستو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال احسن اقبال دا هم وویل چې په ټولنیزه میډیا د فتوا ورکوونکو پر ضد با قانوني کاروایی کیږي.
اگر هم گلی گلی
کمنګ په کوڅو کې پر یو بل د کفر فتوی ورکو او د یو مالت مولا سیب دا فتو ورکول شروع کړي چې څوک کافر او څوک مسلمان دی، نو دا کار د الله تعالی دی، دا زمون کار نه دی او باید د الله تعالی کارونه په خپل لاس کې وانخلو. بل دا چې د چا د وجن فیصله به هم د تاثیرات پاکستان او قانون د سوري لاندې کیږي.
د رستیو کې په منصور شوی انتخاباتي اصلاحاتي بل کې د حلف نامې نه په مبینه توګه په ختم نبوت د ایمان عبارت لري کولو د خبرې رستو په ټولنیزه میډیا د حکومت ضد کمپاین پیل شوی دی. د فاټا سنو مشرانو، پارلیماني غړو، سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد به د روانې میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي بیگانه وخته مشال ریډیو ته وویل یوازې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت المایه اسلام فری ډلې بغیر ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو پورې به ورسره ملګري وي.
اوس د 9 اکتوبر درنا چې دا نو مونږ خو به اول ځان اسلام آباد ته راوستو، د هغې نه بعد له عمل به بیا مونږ په اسلام آباد کې ورکو. ډیمانډ خو زمونږ درې ډیمانډ دی. یو د په 2018 کې د صوبایي اسمبلی ممبرانو منتخب کېدل او یو هایکورټ سپریم کورټ ایکسټینشن ان اف سی اوارډ حصہ. دا درې ډیمانډ دی ټوټل زمونږ.
بلخوا د شمالي وزیرستان نه د مسلم لیگ نون ګوند غړي محمد نصیر مشال ریډیو ته ویل باید د احتجاجي ناستو نتیجو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکل شي چې دا شان قبایلي ولس له نورو مشکلاتو سره مخ نه شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت الما اسلام فی ډله پر دې دریځ دي چې د فاټا راتلونکي په اړه دې ټول پښتنه وشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. تېره ورځ په پېښور وزیر اعلی هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل ورته د حکومت هغه 15 کلن پلان منصور نه دی چې له مخې به یې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه سم کولی شي. عمران خان وویل چې تر 2018 کال انتخاباتو پورې دې د قبایلي سیمو اولس ته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نمائندګي ورکړل شي. په پېښور کې د قبایلي چارو مرکزي دفتر یا فاټا سیکرټریټ وایي د پاکستان په بیلابیلو رسنیو کې هغه رپورټونه ناسم دي چې پکې په قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونو د غیر فعاله کېدو خبره شوې ده. پرون ناوخته مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې د فاټا سیکرټریټ د اطلاعاتو د څانګې مشر عبدالسلام وزیر په حواله ویل شوې دي چې دا مهال په وو واړو قبایلي او شپږو اف آر سیمو کې یو سکول هم غیر فعاله نه دی. څو ورځې وړاندې په رپورټونو کې راغلي وو چې په فاټا کې 312 سکولونه غیر فعاله. د خیبر پښتونخوا صحت محکمه کې د ډینګي ناروغۍ ضد څانګه وایي د ډینګي تبې له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 50 ته رسېدلې ده. د یادې څانګې لخوا بیګا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پرون څه د پاسه 1300 کسانو د ډینګي ټېسټونه شوي وو چې پکې 433 کسانو کې د دې ناروغۍ تصدیق شوې دی. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د بس او ویګن ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې لږترلږه 14 کسان مړه شوي دي او ویشت زخمیان دي. په کوټه کې د عید ادارې مشر علي احمد مشال ریډیو ته وویل چې نن د کوټې آی ټي پوهنتون د کارکوونکو بس پیرغایب سیمې ته روانو چې په لاره کې له ویګن سره وجنګېده. نوموړی زیاتوي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا دفاع وزارت وایي د بهرنیو چارو وزارت د 45 ارب ډالرو په ارزښت د تاډ په نامه دفاعي میزایلي نظام په سعودي عرب باندې په ممکنه توګه د خرڅولو لپاره منصوري ورکړې ده. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت ایران په منځني ختیځ کې په موجودو ګواښونو کې یو یاد کړی دی. د پینټاګون دفاعي امنیتي همکارۍ ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د امریکا کانګرس ته د ممکنه خرڅولو په اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې دا تړون به د امریکا بهرنی پالیسی او د امنیت اهدافو ترلاسه کولو سره ملاتړ وکړي. بیان سیاتوي د دفاع میزایلي نظام خرڅول به د ایران او نورو سیمه ییزو ګواښونو په وړاندې د سعودي عرب او خلیجي ریاستونو اوږدمهاله امنیت سره مرسته وکړي. او ټاکل شوی دا چې نن به د روسیې اپوزیشن د مشر الکسی نوالنی پلویان د هېواد د لسګونو ښارونو په لارو کوڅو کې احتجاجي مظاهرې وکړي. ګمان کېږي چې دا مظاهرې به د پولیسو لخوا سخت رد عمل هم راوپاروي. نوالنی په روسیې ولس غږ کړی دی چې اویاو نه زیاتو ښارونو کې تنظیم شوو دغه مظاهرو کې دې ګډون وکړي او په هېواد کې دې د سیاسي مقابلې ملاتړ وکړي. نوالنی په 2013 کال کې د دا هېواد ولسمشرې ټاکنو کې امیدوار دی. دا مظاهرې یو ورځ وروسته لاغي کېږي چې د مسکو یو عدالت د نوالنی د ضمانت اپیل په هغه یو مقدمه کې منسوخ نه کړ چې په ولس یې بغیر اجازت نه په احتجاجي مظاهرو کې د برخې غستو غږ کړی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو ساعت کې بواری د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې هیڅ یو چاته حق نشته چې د بل تن د وژلو فتوا خپره کړي.
په اسلام کې جدا بالکل نشره چوکس را پاسي کې واغه د ځان نه د وچی او مفتي جوړ کې او عالم جوړ کې او پخپل په پې ورکه یو بس خلکو ته وایي چې زما په پتو باندې کتاب عمل کوي.
په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینو غړو د فاټا اصلاحاتو عملي کولو په اړه د اعلان شوي غرنی لپاره د تیاریو جاج اخیستی دی.
او دا چې یو جایزه مطالبه کوي او دا یو ایډیل پوزیشن دی چې د پاکستان ټولې سیاسي پارټۍ بغیر د دوو پارټو نه اے ټو زی ټولې پارټۍ چې کوم دی نو هغه منی.
او اونیس پروګرام سروې کې د افغانستان د یوې خبریالې فضل عطایي خبرې اوري.
اوس هم کدا چې کوم کورنۍ دي چې هغوی به خپلې خور یا خپلې مېرمن یا خپلې لور ته د رسنیو ته اجازه ورکوي هغوی خبریالې شي.
د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې هیڅ یو چاته دا حق نشته چې د بل تن د وژلو فتوا خپره کړي. احسن اقبال زیاته کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا رنګ فتوی جاری کوي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د کورونو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال دا څرګندونې لومړی په قومي اسمبلی کې د وینا او بیا د قانون له مرکزی وزیر زاهد حامد سره په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته په خبرو کې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د محمد عمران ناور.
د کورنیو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال لومړی په قومي اسمبلی او بیا سره د قانون د مرکزی وزیر زاهد حامد په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې په یو اسلامي هیواد کې هیڅ یو څوک دا حق نه لري چې د چا د وژنې فتوا جاری کړي. په ټولنیزو رسنیو چې چا هم فتوی جاری کړي دا هغوی پر ضد به د سایبر قانون د سوري لاندې کاروایی کولی شي.
اگر هم گلی گلی محله محله آپس میں ایک
کمنګ په کوڅو کې پر یو بل د کفر فتوی ورکو او د یو مالت مولا صاحب دا فتوا ورکول شروع کړي چې څوک کافر او څوک مسلمان دی نو دا کار د الله تعالی دی. څوک چې بعد جنت او دوزخ فیصله کوي دا زمون کار نه دی او باید د الله تعالی کارونه په خپل لاس کې وانخلو. بل دا چې د چا د وژنې فیصله به هم د تاثیرات پاکستان او قانون د سوري لاندې کیږي.
کسی شهري کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی دوسرے شهري کے بارے میں قتل کا فتوا جاری کرے.
د کورنیو چارو مرکزی وزیر زیاد تکړه چې په اسلامي هیواد کې د جهاد اعلان کول د ریاست حق دی. د جمعات نه د جهاد اعلان نشي کېدلی. هغه ویل چې د چا د سزا او جزا فیصله کول هم پر سوشل میډیا په انفرادي توګه نشي کېدلی، بلکې دا ټولې فیصلې به ریاستي ادارې کوي.
د یو چا
د مسلمانۍ یا د غیر مسلم کېدلو فیصله په سړکونو، کوڅو یا سوشل میډیا نشي کېدلی. د ریاست ادارې دا حق لري چې دا ټولې پریکړې وکړي. بل دا چې د چا د سزا ټاکنه د جومات نه د فتوی په شکل کې نشي کېدلی. په دې ملک کې آئین دی او دا فیصلې به هم ریاست کوي چې د چا لپاره د کوم جرم کوم سزا ده.
ریاست نے کرنا ہے کہ کس کے لیے کس جرم کی کیا سزا.
پامدی اڑا د دینی چارو کارپو مفتی فضل منان هم دا دریز لري چې اسلام کله هم چاته د ریاست دننه د بل ریاست جوړولو اجازت نه ورکي او نه کوم یو تن ته دا حق ترلاسه دي چې چا د وجلو یا کفر فتوی جاری کی.
اسلام کی جی دا بالکل نشترے چوکس را پاسی کے واغد زان نہ وچی او مفتی جوړ کے او عالم جوړ کے او پخپلا پتوی ور کے او بس خلق تو وئی چی زما پ پتو با نے کتاب سو عمل کو انو دا چرت کم نشی کی دے دے دا پر شرط ہم دے چی راغد پروا یو سند بئی پ یو علاقہ کے ریاست جوړول نو دا خو اوم نشتا دے شریعت خلاف دی چی پ یو زے کے زال ریاست قائم اول
دے ونی دا بحث لاغی ورست شروع شوے چی دا ٹاکنو اصلاحاتی بل 2011 سم پ مسویدہ کی دا ختم نبوت دا سوگن توری دا بدلے دو خبرونا را منست شیو. په دې اړه د کورنیو چارو مرکزی وزیر دغه خبری غونډې ته ویلي چې د دې مسودې په تیاری او قومي سملې ته د راوړلو په عمل کې ټول سیاسي ګوندونه شریک وو. هیڅ یو چا پې نیوکه نه وه کړې، خو په سینیټ کې د جمعیت علما اسلام سینیټر حافظ احمدالله دا معامله پورته کړه او د دوی ګوند یې پوره ملاتړ کړی او دغه بدلون بیرته اخیستی شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو غړو د فاټا اصلاحاتو عملي کولو په اړه د اعلان شوي درنې د تیاریانو جاج اخیستې دي. په دې اړه بیګا په اسلام آباد کې غونډه شوې ده چې پکې د مدني ټولنو، تنظیمونو او ځینو سیاسي ګوندونو هم ګډون کړی دی. په غونډه کې له پېښور تر اسلام آباد د جلوس د تلو د چارو په اړه فیصلې شوې دي. غونډې ته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر هم ورغلی وو او په اړه یې دا تفصیل راکوي.
اسلام آباد کې د خالی پښپنا وخت د فاټا ځینې د پارلیمان غړو او مشرانو د سیاسي ګوندونو د غړو سره غونډه کې فیصله وکړه چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به په اسلام آباد کې درنه ورکوي او د لړ کې بټول سیاسي ګوندونه له دوی سره ملګري وي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل وویل چې دوی سره بغیر له پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلي نور ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې چې تر د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو به له دوی سره ملګری وي. نوموړي د خپل غوښتنو په اړه وایي،
اوس د 9 اکتوبر درنه چې دا چې مونږ کم به اسلام آباد ته راځو، نو مونږ خو به اول ځان اسلام آباد ته راوستو، د هغې نه بعد له عمل به بیا مونږ په اسلام آباد کې ورکو. کم ډیمانډ خو زمونږ درې ډیمانډ دي، یو د په 2018 کې د صوبایي اسمبلی ممبران منتخب کېدل او یو هائی کورټ سپریم کورټ ایکسټینشن ان اف سی اوارډ حصہ. دا درې ډیمانډ دي ټوټل زمونږ.
د عوامي نیشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو
مطالبه پوزیشن دے دا پاکستان ٹولی سیاسی پارٹی بغیر دا دو پارٹو نا، دا محمود خان صاحب دا پارٹی نا او دا مولانا فضل الرحمان صاحب دا پارٹی نا، اے ٹو زی ٹولی پارٹی چکم دے نو آغا منی.
دا الفاٹا سیاسی اتحاد سینئر نائب صدر نثار مومن مشال ریڈیو ته ویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت د فاټا اصلاحاتو کمیټه د رپورت مطابق فاټا اصلاحات عملی کړي. نوموړي زیاته کړه،
فاټا سیاسی اتحاد په حواله باندې چې کوم فیصله دلته وشوي، نو زمونږ د فاټا سیاسی اتحاد هم دغه غوښتنی وي او هم د پاره د فیصله چې کوم وشوه، موږ به هم دغه څنګه چې به د پېښور د انټرچینج نه موږ شریک را روانېږو، هم دغه لیډرشپ سره برازو د فاټا سیاسی اتحاد مشران به هم پدې کې اغل تناغزه نه شاملېږي او دغه څه بدل ایجنسونه د ټولو بیلا بیلو ایجنسو اف ار نه به د فاټا سیاسي اتحاد غړي نه د نورو ټولو پاټو مختلف پخپلو جندو هر څړې به پخپلې جندې سره ټولې پاټای به ال تروزی او هغه به چې دینو پدې جلس کې شاملېږي.
مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان د حکومتي ګوند د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه پدې اړه پوښتل، نو د هغه وینا وا
کوشش تھا کہ داخل ایم این اے سینیٹر دا پیج منشی رکشی نہیں آیا چی پدا درنا کے خیر تھا وہ کنستا ہو کپیوشی کے خیر نہیں بیا فائدہ دا غلری ایم خاص کر عوام تا وقت اتے میں صرف دار پدار بندی کنا چی نور دم عوام نور تکلیف کی کوشش دا کی دا خبر ہے اس پر مذاکرات بندے حال کی درنے بندے مشکل خبر دو عمران سمرا درنا دکلا کو عزت کے زیرو روپے نور درنے سے ویدی بہار حال دی خبر تر سوچ بچار
بل پلو د فاٹ اصلاحات لڑکے دا پختونخوا ملی عوامی گوند دا مشرانو دریز دے چی قبائلو تا دی زان لسوبا ورکڑے شی چی خپل فیصلے پا خپل کوی او دا جمعیت علم اسلام فیڈل وینا دا چی قبائلی اصلاحاتو کی دی لقبائلو و پختل شی او دا دی لپار دی پٹو لفاتا کی ریفرنڈم یا ٹول پختن وکڑے شی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اوریدن کو د پاکستان تحریک انصاف گند مشر عمران خان تیر مازیګر په پیښور کې د یو خبری کانفرنس ته په وینا کې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې که زر په پښتونخوا صوبه کې شامل نشي نو کېدای شي دغه سیمې بیا د ترګرۍ نه متاثر شي. هغه دا هم ویل باید د عمل د 2013 کال نه پیل کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا غلام غوس راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خبری کانفرنس په سر کې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او دغه عمل د 2013 په ځای د 2013 نه پیل کړي شي او د 2013 په ټاکنو کې دوی له د پښتونخوا په اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
مجلس 2018 میں شروع ہو تاکہ قبائلی علاقے لوگ
د شاملولو عمل دی د 2013 نه پیل کړی شي چې د قبایلی سیمې استازي د پښتونخوا اسمبلی ته راوستل شي. د دغه سیمې دولت سره چې څه وشول نو هغوی هیڅ आवाज نه لرلو، هغوی بیکور شو او په خپل هیواد کې دننه کډوال شول او د پښتني څوک نه وو او دا عمل که د 2013 پوری وزنډول شي نو دې سره به د ترګرۍ د بیا تولید کېدلو موقع ورکړي شي.
دهشتګردي کو جنم لینے کا پھر سے
عمران خان زیاته کړه چې د پښتونخوا صوبه په انتظامی او مالی توګه دې ته تیار ده چې قبایلی سیمې په دغه صوبه کې زر تر زره شامل کړي شي. عمران خان د قبایلی سیمو په موجوده نظام او فاٹا سیکرٹریٹ صدا ڈول نیوکی اوکھڑے.
یہ جو فاٹا سیکرٹریٹ ہے یہ پاکستان کی شاید ایک ایسا ادارہ کہہ لے جو کرپشن کا اڈا.
فاٹا سیکرٹریٹ دا پاکستان یو داسی ادارہ دا چی دا درغلو او بڑو رشوتونو اڈا دا. کما پیسہ چی دلتا دا قبایلی علاقو دا هغه پیسہ هغلتا کی نزی او وفاقی حکومت دا دینا گٹا پورتا کوی.
لوگ فائدہ اٹھاتے جو پوائنٹ کرتے ہیں.
عمران خان وویل چې داغه ګوند په وفاقي حکومت د قبایلی سیمو په لړ کې د فشار اچولو لپاره به په احتجاجونو کې هم برخه اخلي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د رینجرز ځواکونو له لوري د داخله چارو وزیر د احتساب عدالت ته له ننوتو منی کولو وروسته د منتخب حکومت او پوست ترمنځ سخت اختلافات هم څرګند شوي دي. کارپوهان وایي چې که څه هم د پردې شاته د حکومت او پوست ترمنځ تعلقات له مودو راهیسې خراب وو، خو د دغې پیښې وروسته سم په ډاګه شول. د زیارت په ورځ د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور یو خبري غونډه وکړه او د رینجرز د پیښې تر څنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو د پوځ نظر هم څرګند کړ. دا چې د ده دریس ته کارپوهان څنګه ګوري او آیا د ولسي حکومت او پوځ ترمنځ تعلقات نور نه رغېدونکي دي او که څنګه، په اړه یې تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر احسن اقبال تیره اونۍ رینجرز واکونو هغه مهال احتساب عدالت ته له ننوتو منع کړ چې کله عدالت د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د مقدمې اوریدنه کوله. له دې وروسته احسن اقبال او واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سخت خبرګون وښود. که څه هم دا ستونزه لا حل سوې نه ده، خو د زیارت پر ورځ د پاکستان فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې د فوج دریځ په ډاګه کړ. نوموړي د رینجرز ځواک د کر لوری د داخله چارو وزیر عدالت ته لننوتو منکولو پیشه مقامی وبلله او دارنګه نموړي پر یو شمیر نورو چارو هم د خبريالانو د پښتنو جوابونه ورکړل. د سیاسي چارو په فسیزه کاوي چې د فوج د ویان د خبرو ښکاره سوې چې د هیواد پر مختلفو چارو د فوج او حکومت نظر مختلف دی.
یو لحاظ نہ چکل آرمی خپل خبر کی آئی ایس پی آر کو تھرو تو لیکن دلچسپ خبر ہے دی خپل یو نظریہ پیش گئی ونگو چکم سسٹم دے آگے کی یو آئین دے بیا حکومت دے بیا آرمی راضی دے کے داخکاری لگا یو نوے پاور دے خپل سوچ لری اور کار ہم خپل طرف اکیئی لگیا بھی
د ولسی حکومت او فوج ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات په ډاګه سوی چې د عدالت له لوري تر نااهله ګرځېدو وروسته نواز شریف ولسی غونډو ته د وینا پر مهال په اشارو کنایو کې سختې خبرې کوي. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ لیفټنانټ جنرال طلعت مسعود وایي چې د فوج او ولسی حکومت د تعلقاتو په خرابېدو کې اوس شدت راغلی دی.
لکه چې نواز شریف نا اهله ګرځول شوی دی له هغې را رستو د فوج او منتخب حکومت ترمنځ په تاوتریخوالي کې شدت راغلی دی. د دې اندازه موږ په مختلفو حوالو کولی شو. یو خو نواز شریف صاحب چې کومې ویناګانې کوي او بل د رینجرز کیسه مخې ته راغله چې رستو د فوج وایان په خبري غونډه کې پوره تفصیل ورکړي نو له دې موږ په اسانۍ سره اندازه لګولی شو چې په یو جمهوري حکومت کې د فوج او ولسی حکومت ترمنځ څنګه تعلقات په کار وي. هغه سي نه دي
کله چې په پاکستان کې د فوج او ولسی حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی نو دا ویره راپیدا سي چې شایي فوج داسې اقدام وکړي چې په نتیجه کې یا خو جمهوري نظام یا بیا حکومت له منځه ولاړ سي. خو جنرال طلعت مسعود او فصیح زکا دواړه په دې باور دي چې داسې ښکاري چې فوج او ولسی حکومت دواړه هڅه کوي چې اړیکې داسې یو ځای ته ونه رسیږي چې تاوان یې دواړو ته ورسیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ دونکو زو یوې مدواتی کتنې ته د امریکا د بهرنیو چارو دفاع وزیران باندې را روانې میاشتې په اخیری کې د پاکستان سفر کوي. ای پی خبری ایجنسی سرچینو په حواله خبر ورکړي چې د لوړپوړو امریکایي چارواکو سفر مقصد پاکستان ته سخت پیغام ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په راتلونکو اونیو کې خپل لوړپوري سفارتي او فوزي استازي پاکستان ته لیږي. ایف پی خبر ایجنسی د پاکستان او امریکایي سرچینو په حواله لیکلي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د رواني میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر وکړي. د دې وروسته به د دفاع وزیر جیمز میټس د هغه هیواد سفر کوي. خبر ایجنسی د چارواکو په حواله لیکي چې د دې سفرونو مقصد پاکستان ته یو سرګند پیغام ورکول دي چې په ریاستي کچه د جهادي ډلو سرپرستی د قبولولو وړ نه ده. واشنگټن له ډېر مودې راهیسې په پاکستان فشار اچوي چې د ټولو ترهګر ډلو پر ضد یو شان کاروایی وکړي. خو پاکستان وایي چې بغیر له توپیر د ټولو ترهګرو تنظیمونو پر ضد کاروایی نه کوي. خبر ایجنسی کې د امریکا ولسمشر په اګست میاشت کې په خپل وینا کې په پاکستان نیوکې کړې وې. نوموړي ویلي و پاکستان ته اربونه ډالر ورکړل شوي دي خو د دې باوجود په خپل هیواد کې هغه ترهګرو ته سرپناه ورکړي چې دوی ورسره جنگ کوي. خو شپږ اونۍ وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس کانګرس ته ویلي دوی به پاکستان ته یو بله موقع ورکړي. خبر ایجنسی د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په حواله لیکلي چې په موجوده وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په فوزي کچه اړیکو باندې څه اثر نه دی پرېوتی او د جیمز میټس سفر به سلوي بدون رانولي. ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف واشنگټن ته سفر کې د هغه هیواد په دریس کې څه بدلون نه دی راوستي. نوموړي هغه تورونه بے بنیاده او بې ځایه وګرځول چې پاکستان تر هغه ته پټنځایونه ورکړي دي. نوموړي ویلي و چې د غواښونو ورکولو پر ځای همکارۍ ته اړتیا ده چې په سیمه کې امن راولي. خبر ایجنسی لیکي ځینې په دې خبره باوري دي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته سفر د دې خبرې ښکارندویه کوي چې پاکستان په افغانستان کې طالبانو سره د روغ جوړی بهیر کې رول لوبوي. خو ځینې بیا دا خبره کوي چې دا بحثونه له لسیزو راهیسې کیږي خو بې نتیجې ثابت شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د مومندو په محمد ګډ سیمه کې د کیریډ کالج د جوړونې پرانیسته وشوه. دا کالج به په اووه شپېته اکړه ځمکه جوړیږي چې د سیمې ولس وایي نه یوازې په تعلیم کې به د هغوی ترقي وکړي بلکې ممکنه ده چې کاروباري ژوند به هم ښه شي. د یاد کیریډ کالج لپاره اوس نه د ځمکې هوارې شروع کړل شوی دی خو د کالج د پوره کېدو نیټه لا هم نه ده معلومه. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزینا.
دغه کالج لپاره د محمدو په سویلی اړه محمد ګټ نومې سیمه ټاکلې شوې چې نږدې ورسره د باجوړ نواګي سیمه هم آباد ده. د پرانستې په ځای کې پارلماني غړي او د سیفران د سټینډینګ کمیټې چیرمن هلال رحمان هم موجود وو.
سورز مخکې چې کله چیف اف فارمی سټاف راغلی نو په هغه کې مونږ هغوی ته یو د غوښتنه اولنې غوښتنه دا وه د ټول قوم د طرف نه چې مونږ ته کیډ کالج افتتاح خو تاسو کړی د بنیاد مراتی خو هغه باندې کار شروع نشو تر اوسه ته پورې دا هم دغه سلسله مخکې روانه وه.
دا کالج به په وش پېته کړه ځمکه جوړ چې د سیمې ولسوای نه یوازې په تعلیم کې به د هغوی سیمه ترقی وکړي بلکې ممکنه ده چې کاروباري ژوند هم ښه شي. د ساپو اوسیدونکو اسکر خان صافی وایي
کډ کالج انتظام سره د برابر علاقه ډیر زیات دی ولې سیمه مطلب ده یو خو به د هغوی معیشت چې کوم دی چې د سره چې انفراستراکچر تیاری کې لګي د روډونو تیاری کې تاغي سره کډ کالجونو کولاوي دا چې به نور چې کوم زمونږ د روان منصوبې راځي په هغه باندې عمل کېږي خلک به لګي ترقی وکړي تعلیم باندې له مشد با آبادی
هم د محمود ایجنسی د ترقی لپاره د سېنیټر هلال رحمان پوینا چې هغوی کوشش کوي چې د کریډټ کالج په شان نور خې ادارې هم سیمه ته راوړي.
هغوی وعده کړې ده چې د ارمی په پبلک سکول به په غازی بی کې علاقې کې شروع کوو په خوېزو کې به د اف سی کالج او په غلنې کې یو اف سی کالج د پاره اف سی سکول او اف سی کالج بنیاد به کېښودل کېږي. دانش کول پنډیالۍ انبار دا علاقه چونکې د مومند ایجنسۍ ټول نه زیاته پسمنده علاقه ده نو د دې دپاره خصوصي موږ دا درخواست کړو چې په دې علاقه کې بیکن هاوس یا اسلامیا کالج او یا چې کوم دی د ایډورډس کالج یو برانچ موږ تکولاو کو نږدې وخت کې امید ده چې په دې روان دوه میاشتو دریو میاشتو کې مونږ په دې کالج او د سکول افتتاح وکړو.
د یاد کریډ کالج لپاره لوس نه د ځمکه هوارې شروع کیږي خو د کالج د پوره کېدو نیټه نه ده معلومه. ولې سېنیټر هلال رحمان وای چې د کالج سره نږدې د نور ځمکو چې ګنې د سیمې ځوانان پر لوبو کې د هواري لپاره هم عسکري ځواکونه هغوی ته ویل دي. شانواز ترغزی مشهد رادیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس هم د مومنتو نزو جنوبي وزیرستان ته چیرته چې تنګړی کلی ته واپس اتللي خلک وای چې سیمې ته ستانه خوشول خو ټول کلی یې وران پروت دی. کورونا مارکیټونه او سکولونه اړنګ شوي دي. دوی دا هم وایي نه بجلی شته نه اسپتال او سړکونه هم وران پراته دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه سیلاب محسود را کوي.
د سویلی وزیرستان تنگڑی کلی تا اوم یاشت مخشو را غلی مسعود کا بالیون ویائی چکل جنگ زپلای بے کچا توانونا مو شوی دی. سرکاری چارواکی دی بیا ابادولو تش تور خبر کوی دوی دی زان زیاد غم کوی او دی میجا پا غم حیسا اڑی نلاری. پا داغا با رکش دی دغی کلی یو وسی دون کی تجملو خبرو تا غوش کشش دی.
میش مارکیٹ ارشای تاباش ول کورینا تاباش دغه په اله باندې وی چې میز بقای پاکستان د پوره د قربانی ورکړه. بیا چې میز لړلی میز دا تمنا وا د اله ما چې ان شاء الله پوښی میز لړشي میز خپل حقوق پیرا پیرا ملاو شي. د میز وو میاشته تیر شو د وسه پر پنځیر په شای میشتان نه ملاو شوای نه سکول شته د نه سپاتار شته د نه روډ شته نه بجلی شته نه جوز ولا کا سونر درې می چې کیما د میز په کورنا شینا نقصان شوای وو. او اف ډی ام ای چې کیما د اغا په 122 نه چاته ورکو په 95% د خپل اخري 15% میشته رکاوی اور هم د ولی کې د پوسا چې د علاقې کلیر شولا
د غا مشکلات د غانم ګرچا حاجی فضل جان په دا رنگ بیانوي.
میش کورینا رنگ شوی دی د میش مزګه تبا شوی دی د میش ویلی ډانګي د ختم شوی دی. ویس میش تا کومه چې سروه په غابندې رو بللی وی چې پرژان آباد ته توسه سروه شي. میش روغللی چې نسړای میلا جوړاول شي نو کوټا جوړاول شي چې جوړای کې کنه بیا هوتو د چکی مدد سروه ریپین در کوي. ویس په میش بند جمع روغای سوړ روغای ته سوړ نو د میش کې مدد بال بچت کوي بیا میش در په دار ګرځي.
حاجی فضل جان دا هم زیاتوي
دا څلور لکه روپې خو دا خو یو ټوکا د کوم سره دی مخ خپل پدانه کولا شنه لازر ار پی کرای بند زو کراچی شپت شوای کولا سلا کاری پی د مود کری د مود بجلی بل د مود سویګیز بل نه پدانه کولا ش 10 لاکھ روپے مود دا لاګه دلی دی کنه دا حکومت څلور لاکھ ودا کړي چې پابند یو غوس خونان جوړی
د تنگړی د کبلیانو د غا مشکلات غتنو کې او غشتنه مې چې د شلی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد تورا سواله هغه دا خبره سرنګ و جواب ولې وار وای ځنه
تو پوری چې زمنګا دا کم نګلیټډ ایریاز بوتو وي لګه تنګنی شولا دا بدر طرف علاقې شولې سروے کې کې زیات علاقې دي نو دې لپاره مونږ په دې انول ای ڈی پی کې خبرابر خطیر خا رقم کې خېدې او ان شاء الله مونږ دې ډیولپمنٹ لپاره مطلب ډیر چارې وکړو په تلو نو خو فی الحال گورنمنت طرف نه بین دي نیو کنسټرکشن او سکول زم مونږ کې خېدې په دې کې او سو پر دې سیل سی پی خبر ده نو پرون مونږ نوټیفیکیشن ایشو کړې دي او ان شاء الله روان هفته نه په دې علاقو کې د تیار ځای علاقې دي او سروے کې دی چې پکې د تنګړی د خوښکی علاقې چې دی دا پکې هم شامل دي نو روان هفته نه پدې کې سروې شروع کی
د تنګړی کا بالیانو دا هم و ویل چې یو طرف ته جنگ توانی کړي او بل طرف ته د بیا رغونې د پارا راغلي امدادونه هم په سمې طریقې نه را رسېږي ذمہ وار حکومتي چارواکي دې په دغې لړک شې سخته پښتنه وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو د مازیګر درې نیمه بجې کیدونکې دي لړ خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ویلي د جهاد اعلان کول د ریاست حق دی او هیڅ یو تن د جهاد اعلانولو فتوا نشي ورکولی. پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې وروسته خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال احسان اقبال دا هم وویل چې په ټولنیز میډیا د فتوا ورکوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د فاټا سنو مشرانو پارلیماني غړو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د فاټا اصلاحات نه عملي کېدو پر ضد به د رواني میاشتې په نهمه نیټه په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي ویلي دي چې یوازې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جمعیت العلماء اسلام فیډلې بغیر ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې ده چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو پورې به ورسره ملګري وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې سر تر سره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. تېر ورځ په پېښور وزیر الله هاوس کې یوې خبري غونډې ته عمران خان وویل ورته د حکومت هغه 5 کلن پلان منظور نه دی چې له مخې به یې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله وار توګه زم کولی شي. د خیبر پښتونخوا صحت محکمه کې د ډینګي ناروغۍ ضد څانګې وایي د ډینګي تبې له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 5 څلوېښتو ته رسېدلې ده. د یادې څانګې لخوا بېګم شال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پرون د پاسه 1300 کسانو د ډینګي ټسټونه شوي وو چې په کې 438 کسانو کې د دې ناروغۍ تصدیق شوې ده. د بلوچستان په مستون کې د بس او ویګن ترمنځ په ټرافیکي پېښه کې لږ تر لږه 44 کسان مړه شوي دي او 20 زخمیان دي. په کوټه کې د ای ډي ادارې مشر ویلي دي نن د کوټې آی ټي پوهنتون بس پیر غایب سیمې ته روان و چې په لاره کې له ویګن سره جنګېدلې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د بهرنیو چارو وزارت د 45 اربع ډالرو په ارزښت د تارډ په نامه دفاعي میسایلي نظام په سعودي عرب باندې په ممکنه توګه د خرڅولو لپاره منظوري ورکړې ده. د دې تر څنګ د امریکا دفاع وزارت ایران په منځني ختیځ کې په موجودو ګواښونو کې یو یاد کړی دی او نن په روس کې د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی پلویان د هېواد د لسګونو ښارونو او په لارو کوڅو کې د احتجاجي مظاهرو لپاره راوتي دي. ګمان کېږي چې دا مظاهرې به د پولیسو لخوا سخت رد عمل هم راوپاروي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام اثر بیتا. د نن په پروګرام کې لیوي افغان خبريالې غزل عطایي سره خبرې کو. دا پروګرام تاسو نن په دویم ځل اوري. قربانې مليحه میرزاده ده. السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروګرام کې درته زملي حامر زاده هرکلی وایم. نن راځه په پروګرام کې افغانستان نه غزل عطایي میلمنه ده. غزل یو خبریاله ده چې په افغانستان کې د شرق ریډیو او نرګس ریډیو لپاره کار کوي. تر 12 مې زده کړې دي او د غزل لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړوي. هغه سره زموږ د ټلیفون رابطه ټینګه شوې ده. ایت په پروګرام کې ستړي مشه وایو. السلام علیکم غزل.
السلام علیکم مليحه بیا ټول ودان دی بلا تاسو به هم خو سه تاسو د رادیو د لارې ټول مینوالو ته سلامونه ونی کی هلی وړاندې کوم.
سمر کال کی چې تاسو خبري علي طرف ته مخه کړی دا اولم دا سوچ راغی چې تاسو یو خبري اله جوړې دل غواړي.
زما خو درې کال کې د سلبت د دې بخش کې کار کوم خبري اله ما او کله چې سلبت دې دې کوچنی ما زما دا لقه او سلبت دې کله هغه څنګه د مخفف خفاری نو مناسبه او خبري اله جوړېږي.
نو څنګه دا موقع درته څنګه ملاو شو لکه تاسو په کور کې اسوک داس یو چې تاسو یې تکتل او تشویق دی او کنه بس تاسو یو موقع په لاس درلو تاسو شروع کړه.
نو لکه څنګه چې البته زبل ته اوسېږم په افغانستان کې بیا موږ هغه ولایت کې موږ ته معلومه خبره ده چې خو دې ته د دندې لپاره اجازه نه ورکوي چې یو بل خبره ده چې دلته البته مزدک لري په مشکله خبره چې یو خور یا یو واحد انجلۍ وزیر کله چې نشه ده رسنیو ته داسې ډېر کمې کورنۍ دي چې مرسته کوي خپلې خورګانې پرېږدي رسنیو ته. معلومه خبره ده چې زه د کورنیو خوا نه چا نه یم تشویق کړې، یوازې فامیل کې مو یوازې زما یوه خاله وه چې هغه ډېره تشویقوم، او کله چې زما وایي چې زه غواړم خبریانه شم نو هغوی به راته ویل، نو هغوی به تشویق کوم چې هغوی څه کولی چې دا کورنۍ چې تر اوسه یم تر دې مهاله زما درې کال اوس هم یعنې مخالفتونه شته. په دې وختونو کې خوشبختانه یو څه خویندو روس په راډیو رسنیو کې زیات شوی، خو پخوا دغه ډېر کم، خو اوس هم لکه داسې کم شو کورنۍ دي چې هغوی به خپلې خور یا خپلې مېرمن یا خپلې لور ته د رسنیو ته اجازه ورکوي هغوی خبریال شي. نو اوس هم مشکلات یعنې شته، نو مشکلات خو لري.
ښه، مشکلاتو تاسو خبره وکړه. تاسو وایئ چې ستاسو یو خاله ده چې تاسو یې ډېر تشویق کړی یې، نو دا راته ووایه چې ستاسو لکه مور پلار بیارونه خویندې د هغوی څه دغه دی، لکه کور خو اول د هغوی نه شروع کی کنه، نو آیا هغوی ستاسو مرسته کوي او که نه؟
اوس خو کوي، خو اول اول لکه مخالفت ما وویل کوي چې باید ته لاره نه شي، او هغه رسنۍ ښه ځای نه دی، یا ته ولې غواړي شي خطرناک دي. امنیت هم بدبختانه په دې وروستیو کې امنیت هم یو څه سم نه ده، نو هغې لپاره به یعنې نه تشویق کوي، لا کوم بختانه کورنۍ مې هم تشویقوي، او داسې زه ځکه وظیفه لرم نو اوس
غزل. تاسو چې ما سره کله شروع کې په ټلیفون خبرې کولې، نو تاسو وی چې تاسو پوهنتون نه دی لوستي، نو ستاسو سره اراده شته نه غواړي چې ګوره تاسو دولسم پورې ویلې دی سبق خو چې د غزل تعلیم هم ستاسو مخې ته لاړ شي، او ورسره ورسره تاسو خپل مسلک ته هم توجه ورکړي، نو داسې نه غواړي؟
تسلیم کولرم، ځکه زما زده کړې ترفین چې زه غواړم زما زده کړې پوره وکړي، نو غواړم په اوسکینو مې زیاته یو څه مصروفیتونو لپاره زما دغه پوهنتون پاتې خو چې انشاءالله په همدې ورځو کې چې هغه هم زه شروع کوم، او یعنې امکان پلان مې همداسې دی چې زه باید پوهنتون هم شروع کړم.
د نرګس راډیو سره او شرک راډیو سره کار کوي، نو دا تاسو کوم قسمه پروګرامونه کوي؟ ستاسو توجه په څه دوایا؟ دا صرف د ښځو لپاره ځانګړې خپرونې دي او که څنګه؟
بالکل، لزلت له دوه رسنیو سره کار کوم چې یو شارت او بل هم نرګس او نرګس رادیو. هغه رادیو چې واځ خبرونې د میمنو لپاره د خويند لپاره دی، او ډیر البته واځ خبرونې تاغي کوي چې د خويند په مشکلاتو باندې یو شارت دی، یا لکه هغه چې هم د دې د خبرونې د مخ ته نرګس کې یو خبرونه دی، دا غوې په څنګه تخنیک برخه کې مو بیا په شارت کې زما اکاډمي خبرونې ز تاغي کې مخبرونه بخښلې، یا هم تقریر کوم اخو خلکو ته البته وانته ګټي د له تلاشي د تخوند لپاره ما یادونه کوي، د خوند لري د خوند لپاره موږ به لا به خبرون لري سوال زتا زموږ خبرونه د چیزونه د خوندونه چې هغه واجب د خوند لپاره دغه کې خوند په لایس من سره برخه اخلي، ولا هغه مشکلات چې ری په سینه کې یاد هغه کوم مشکل سره موږ د حل لار او تنظیم ملو لغه څنګه د من سره خبرونه کې برخه اخلي، اخلي خپل مشکلات له موږ سره شریک دي، هم زموږ د رسمي خلغه ته کله مشورې داسې یو څنګه یو مشورې د لارې حل کې هغه به کنه بیا کوم بل غاټ مشکل نه دی، له هغه سره ورته زموږ همکاران شته مرسته مرسته کوي، ورته د ارګانون په هغه مارې کې کوي، دا غو مشکلات دغه لارې به حل کې چې دغه پروګرامونه موږ کوي، نو دا هم کله چې موږ موضوعات په دې لاجن کا کوم زموږ ټول دغه موضوعات مرمنو پیری نه چې څنګه
صحیح اوریدونکو لرو هغه ته وار ورکو چې تاسو سره تپوس کی
ملال امن خبرې کوم د پښین سګرانی ملمنه ته هم سلامونه
وایم. خورزم ډیر زیاته خوشاله شم تاسو غږ ماشاالله ډیر سفر روان دی، او زه غواړم چې دغه شانتي مونږ ته زموږ خويند ټلیفونو کی
موږ بد قسمتي خدا دا چې تعلیم شم مضبوط رواني خو د کور د خوای اجازه نه چې نور کالج باندې وای تر څو زه مونږ پورا سبق وایلی دی، نور هم مخکې نه وشت چې وایلی ما خو ځنیم ام پلان لونو باندې مخکې تعلیم نه کوي، نو د دې ته دا د دې خلاف پوښتنه کوم چې ډېر خلک څه نه پوري سبق ویلي دي، او دا د تعلیم خوانې څه پیغام ورکوي؟
ډېره ډېره مننه. بالکل، ستاسو د تپوسونو جواب به خپل تاسو له غزل درکې.
بدبختانه زموږ خو ما یادونه کړه چې هغه خوانې چې بې تعلیم دي په کورونو کې او چې د تعلیم نه لري، بیا ځینې البته کورنۍ د خوانه بوته ویل کېږي د دې یعنی علاقه اوسي چې بیا هم هغوی تعلیم کې په هغې سن کې کوم سن کې هغوی خو بیا هم بدبختانه لکه داسې خویندې شته کورنۍ ورته وایي ستا سن بیا دی تا عمر غږ دی ته په دې سن کې لکه بیا تعلیم نه شي کولی نه، کله چې دوی دا خبر کوي موږ باید هغو ته دا خبره وکړو چې تعلیم وخت عمر نه لري موږ په هر سن کې چې موږ تعلیم کولای شو شروع کولای شو نو دې کولای شي هم فرد هم دا اوس نه کته کور کې یعنی داسې کور به نه وي چې هغه کور کې یو نفر دا تعلیم نه وي که چېرې دوی ښوونځي ته اجازه ورته نه ورکول کېږي نو دوی کولای شي یو څوک چې د دې په کور کې باسواده وي د هغې نه دغه خط زده کړي لسلي لیکل بیا دا له هغې نه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي تر څو دوی مکتب ته ځي دوی پرېږدي ښوونځي ته نو هغه خط دا چې دوی زده کړې نه کولای شي چې مکتب کې امتحان ورکړي سر د هغه وخت نه دوی په خپل مکتب شروع کړي بیا که د چېرته خوند شتونونه کم وي هغوی کولای شي شروع وکړي مګر که د کورنۍ خوا نه ورته اجازه نه ورکول کېږي هغوی باید قناعت ورکړي ځکه تعلیم هغه څه دی د انسان یا ژوند د سره یا هم د چاین ډول سره جوړېږي څوک یعنې دا تعلیمه میرمن کولی شي چې یوه روښانه راتلونکې همدا شېبه همداسې همدا شان البته یوه ښه کورنۍ هم درلودلی شي ځکه تعلیم ځینې خلک کوي چې البته خویندې یا هم کورنۍ یادونه کوي چې زما اقتصاد ښه دی ځینې نور ښوونځي ته یا مکتب ته تعلیم ورباندې نه کوم نه پرېږدم نه موږ یوازې دې لپاره باید تعلیم نه ځینې خلک کوي چې موږ وظیفه نه پرېږدو نه موږ باید یوازې پیسې لپاره کار نه کړو زموږ خپلې نمي مختلف هيئات لپاره باید نو کار وکړي ځکه تعلیم هغه څه دي چې موږ پرې پرمختګ کولای شو زموږ ټولنه او زموږ هیواد پرې پرمختګ کولای شي نو هر څه به ډېر زیات وي چې د نورو تر څنګ نور دا چې موږ په کار کې کېږي او بې کاره کېږي هم د کور سر نه موږ باید داسې کار وکړو چې کور کارونه پر خپل مکتب دي دا چې کور کارونه موږ کوي ځکه مېرمن د کور کارونه باندې هم ښایسته کېږي البته ښایسته دی هم دې مسؤلیت دی چې د کور کارونه وکړي مګر د هغې تر څنګ باید خپل تعلیم ته هم وخت ورکړي
خو غزل دی که دا هم کتل کېږي کنه لکه د پښتني ټولنې خبره کو کنه نو اکثر بیا ماشومان چې دي نو هغوی د خپلو پلرونو نه کافي تر یوه حده یره هم لري خپل غږ نشي پورته کولی او خپل هغه خواهش چې دی هغه د هغې اظهار نشي کولی نو بیا تاسو څه فکر کوئ بیا دې دپاره عامه پوهاوی هم پکار دی چې دا میندې پلرونه خپله راپاسي او خپلو بچو ته دا تعلیم ورکړي
بالکل عامه پوهاوی خو ډېر زیات کار دی البته دا یو څوک چې نه پوهېږي کومې کورنۍ چې پوهېږي هغه خپلوان کومه کورنۍ نه پوهېږي نو دوی ته باید عامه پوهاوی کړنه کوي رسنیو د نجونو مولاینه صاحبانو لخوا البته داسې خبرې کېږي چې تعلیم هم په ښځه باندې فرض دی هم په نارینه باندې فرض دی که نو عامه پوهاوی ځینې کورنۍ کې دا خبره شوې ده چې کم وي چې نه پوهېږي ځکه اجازه نه ورکوي مګر که همدا کورنۍ پوه شي د تعلیم په ګټه نو دوی ته خپل اولادونه لورګانې وي چې اجازه مو ختمه نو څه اجازه ورکوي
ستاسو د ریډیو ګانو نو د هغې له لارې بیا تاسو دا پیغام ورکوئ چې د جینکو تعلیم ضروري دی داسې څه پروګرامونه لرئ
البته زمزې باندې چې زه زیاتره البته ځکه ما دغه مکتب ډېر زیات مشکلاتو سره ویلې دی نو ډېرو زیاتو ستونزو سره زه پوښتنه مخامخ شوم دا چې زه رسنیو ته تللې هم یم زما موخه همدا ده د دې لپاره هغه کورنۍ چې البته خویندې یوازې ځکه زمونږ په کورونو کښې ورونو ته دومره مشکلات نشته لکه دومره مشکلات چې خویندې لپاره دي نو دغو ته اجازه نه ورکول کېږي د مکتب لپاره نو تاسو باور وکړئ زه زیاتره چې همدا اوس چېرته ورکشاپ اخلمه زما یو خپرونه ده چې هغې کښې زه زیاتره موضوع ټاکمه میلمان په کښې اوسي مولۍ صاحب بېلابېل خلک مونږ په کښې مېلمه کوو استادان شاګردان چې تر څو هغه کورنۍ هغه سیمو کښې چې البته مکتب ته څوک نه لېږل کېږي ځینې مشکلات یعنېدي دغه حل شي او زما کار هم اول د همدې لپاره دی چې البته ټول په کور کښې باید داسې یوه لور یا داسې یوه خور یا داسې یو څوک پاتې نه شي چې هغه بې تعلیمه وکړي زه هم باید ټول تعلیم وکړي ځکه بد وختنه داسې سیمې د ښار نه لرې داسې سیمې شته چې هغوی کښې هېڅ یوه خور مکتب ته نه ځي البته زه چې د کومې سیمې یم هلته زمونږ همدا رواج دی چې هلته بېخي لکه نجلۍ لپاره اجازه نه ورکوي چې هغه تعلیم وکړي یا مکتب ته لاړه شي نو ما وویل چې قوم کښې لکه اولین نجلۍ زه یم چې ما دومره تعلیم کړی دی نو هغې لپاره زه ډېره زیاته هڅه کوم چې البته هر سیمه چې اوسي زمونږ د هېواد یا د نړۍ هر ځای چې اوسي داسې کورنۍ چې هغوی اجازه نه ورکوي خپلو خویندو ته هغوی د مکتب څخه مانع کوي زما نو دغه پروګرام کښې بېلابېل مېلمانه وسي ځکه زیاتره داسې خلکو ما ته بیا بېرته زنګ هم وهلی یا ما سره بېرته تماس نیولی چې ستاسو د پروګرام له برکته یا ستاسو د خبرو له برکته زه نن یو باتعلیمفته یمه یا هم مکتب ته اجازه راته راکول کېږي یا هم زما کورنۍ پوه شوه نو دوی ډېر زیات خوشحالي احساسوي
ستاسو د طرف نه به ټولو اورېدونکو ته څه پیغام وي
زما ټول هغه خویندې وسي او ورونه وسي زما به ورته دا پیغام وسي
ډیره
ډیره مهرباني غزل تای تاسو سره خبرو ډیر خوند کو
ډیر مننه من تاسو چې زموږ دفترونه کې ملمنه کړې ما خپل دغه ارزښتناک قیمتي وخت مو ماته
راکړل ډیره مننه کور مودان اوریدونکو د تاسو نه هم مننه کوم امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شي وي مال اجازه تر کې د الله پامن
شرافت دې خودی دا هم حیا دا هم مفهم د شرافت دې
اوس هم راځو اونیس پروگرام جمهوریت ته. د جمهوریت پر نن خبرونه کې مو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ په اصلي بڼه د عمل کېدو او د دې پر بهرنیو چارو د اثر موضوع سیړلې ده. په خبرونه کې بعد پوهانو لخلې واوري چې جمهوریت او د بهرنیو چارو تګلاره سره تړاو لري. دا پروگرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي؟ د بهرنیو چارو تګلاره باید څنګه جوړه شي؟ د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی؟ د کورنیو حالاتو او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي؟ که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملي شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي؟ له افغانستان، هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجودې دي؟ د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شي دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د بهرنیو چارو تګلاره یا خارجه پالیسی د یو هیواد له بل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي. په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو زیات اثر وي. پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان، هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځنې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوري نظام نه عملي کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي. نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي؟ آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوري حکومت یې نشي جوړولی او که څنګه؟ په لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز کې د سیاسیاتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتي ادارو په لاس کې ده.
په دې کې ډېره مبالغه کېږي، دا سمه نه ده. د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي، بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي. د بهرنیو چارو وزارت وي، استخباراتي ادارې وي، فوج وي، پارلمان وي، دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي. د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسي نشي جوړولای.
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره او څېړونکي ډاکټره خالد غوث وایي خارجه پالیسي د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي.
ټولنه بهرنۍ پالیسۍ ته په بل توګه ګوري. همدا وجه ده چې موږ ګورو چې له بل هیواد سره د دواړو ښیز اړیکو په اړه د حکومت یو دریځ وي او د ولس بل. په مستقله توګه دوه مختلف دریځونه دي. دا یوازې د امریکا په اړه نه، بلکې د افغانستان او هند په اړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی.
ډاکټر خالد غوس وایي بهرنۍ تګلاره باید ملکی حکومت او ملکی حکومتي ادارې جوړ کړي.
د بهرنیو چارو تګلارې جوړولو دنده د خارجه وزارت وي. وزارت باید پالیسي معلومه کړي، جوړه کړي او عملي کړي. دا ډېره تخنیکی یا ټیکنیکل کار وي. ډیپلوماسي کول د هر چا کار نه دی. زما په خیال د بارنو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي. خو دلته له خارجه پالیسۍ مربع جوړه شوې ده، یعنی ډېره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوطې کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بارنو چارو تګلاره نشي چلېدی.
خارجہ پالیسی نہیں رن کرتے ہیں.
آیا جمہوریت یا جمہوری ٹاکل شوی حکومت کولای شي چې له نورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړ کړي او کنه؟ پوهاند رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وایي، هر هیواد خارجہ پالیسی د قومي ګټو په تناظر کې جوړوي، او دا چې له دې له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
جمهوریت هو یا ڈکٹیٹرشپ هو،
که جمهوریت وی او کامریت د هیواد ګټ نه بدلیږي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکی یا سویلین هم راغلي، او دا ملکی حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خو دا سی وی چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي.
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي، نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته پکتو، آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو عمرو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کېږي. تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هیڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځي جوړوي او کنه د هغه ځای سیاسي حکومتونه جوړوي، نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قومي ګټو پر اساس جوړیږي، خو وایي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي، نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
په ښکاره خو به داسې وشي چې د خلکو اندېښنو او فکر ته به آواز ورکړل شي، ځکه چې موږ دا لوستي او اورېدلي دي چې خارجه پالیسي د کورنیو معاملاتو په تناظر کې جوړول کېږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکي یا سویلین ادارې پیاوړي شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بله معنا که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید هم داسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ لسان سره ملګری کوي.
یقیني طور پر لوگوں کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے.
پوهاند رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلاره د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دوه اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلاره له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي.
اصلا دا سی وی چې خارجه پالیسی له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلاره ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي. لتاسي او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسی بریالۍ وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته تګلاره کامیابه وه؟ هر ځای ځینې محدودیتونه وي. تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ، د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړ سکتے او خارجه تعلقات
نه دي. ډاکټر غوث وايي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي، خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي.
دا مهال هم چې حکومتي کسان د نورو هیوادونو سفر کوي یا له نورو هیوادونو سره تړونونه یا معاهدې کوي، نو د دې کارونو ولس ته ګټه نه رسیږي. کله چې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې جوړیږي، نو د هغې معاشي یا اقتصادي ګټې لکه په تجارت کې یا کلتوري او ټولنیز تعلقات، دا باید معاشرې ته خوشحالي راولي. خو موږ چې له نورو هیوادونو سره د ربونو ډالرو تړونونه او د مفاهمت لیکونه چې لاسلیکوو، د هغو ګټې ټولنې ته نه رسیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو په وسنۍ تګلاره کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد او څېړونکي خالد غوث وایي، یوه ستونزه خو دا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې له کبله یې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره
لانه ده جوړه شوی
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں
یو خدا وی چتا سول خپل خوا بهرنه تګلار عملی کوي بل دا وی چکل لبل خوا دا تګلار عملی کیږي نو تاسو ورته خبرګون یا رد عمل ښکارا کوي نو د پاکستان پر چې د نورو هوادونو تګلاری دی پاغو کې هم مونږ ابهام وینو په ځانګړي ډول په پاکستان کې برېښنایی رسنه یا الکترونیک میډیا کله کله د ولس غږ رسوي زه د نورو رسنو خبره زکه نکوم چې په پاکستان کې د لیک لوس شر کمه ده او خلک زیاته مطالعه نه کوي دا سی یو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي همدا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانې یا مشکلات پیدا کیږي
کمپلیکسٹیز مزید ایڈ کر رہی ہے
خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز دا سیاسیاتو استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلاره کې هیڅ نیمګړتیاوي نه ویني او زیاتوي چې پاکستان تل قومي مفاداتو ته په کتو پالیسي جوړې کړې دي
زما په فکر بهرنی تګلاره کې خامی نسته زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپل حالاتو او قومي مفاداتو یا ګټو ته په کتو خپل بهرنی پالیسي جوړ کړې ده زه یو مثال درکوم موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګریو په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټوي چې له چین سره شته تعلقات جوړ کړو هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل بلکې په خپل مو په 1930 کال کې فیصله وکړه دا یو مثال بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابل کې وو هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ په دوو برخو وویشلو نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړو نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامې ګټو پر اساس فیصله وکړه هغه فیصله فوجي او ملکی دواړه حکومتونه برقراره وساتله
ډاکټر خالد غوث له پوهاند رئیس سره اختلاف کوي خدا هم وایي چې په پاکستان کې ملکی او جمهوری منتخبو حکومتونو د خپلو کمزوریو له کبله ګټوره بهرنۍ تګلاره نه ده جوړه کړې
زه د یو بې طرفه کس په توګه دا خبره کوم چې ملکی او جمهوری حکومتونه نه خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او نه هم دا ښکاره کوي چې دوی د دې وړتیاو د استعمال خواهش لري خبره دا ده چې تاسو د بارنو چارو وزارت ته د خپل کار سمه او آزاده موکنه ورکوي د بارنو چارو وزارت پوره صلاحیت لري خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسۍ کولو اختیار ورکوي په ټوله نړۍ کې مونږ ګورو چې په ځینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهمو هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوریت حکومتونه خپل ادارې نه مضبوطوي
وو خپل انسټیټیوشنز کو سترنتن هی نه کوي
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیز امنیتي ستونزو سره مخامخ دی نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو اثر
په
صداقت باید دا هم په نظر کې وساتو چې پاکستان هغه هیواد دی چې په کې له تیرو څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې امنیتي مسلې یوازې له هند سره نه دي تړلې بلکې دلته امنیتي ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتي مسلې ولرئ نو ستاسو امنیتي ادارې په خپله د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي اوس که په رښتینې ډول ورته وګورو نو که ملکي حکومت دا ووایي چې امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کری نو دا انصاف نہ دے ځکه چې تاسو پوزی ادارے به ضرور د هیواد پولې او خاور ساتي او د خطرو مخنیوي وکوي خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده
مګر جو انټرنل سکیورټی ہے دیٹ از دی ریسپانسبلټی اف دی سیویلین انسټیټیوشن
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د پوهانو لخلې واریدل چې بهرنۍ تګلارې دوه یا څو اړخیزه وي او ځکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کار وي په خبرونه کې پوهانو وویل چې څه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي خو که ګټه ولستونه رسیږي نو دا کمزوري تګلاروي د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړی کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي دا ونننۍ خبرونه بلونې و بیا له جمهوریت سره راشو په مخه به
جمهوریت
nire ga re sa nire ga ma ga re sa sa ni dha
Sumrar zandira na wali.